سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی ولستان اگزایمو ده ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم پایل بده خبرنو په لنډیز باندې وکود هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی ده د وزارت په یو اعلامیه کې نن راغلی چې یو پلاوی له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په پروسه باندې د څار لپاره کابل تاسوولې په اعلامیه کې د غنمو درملو واکسینو او ژمنیو جامو په برخه کې د هند بشري مرستو یادونه هم شوې چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته رسیدلې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلی جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي د قبایلی جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا وخت تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستاني قبایلو مشران کابل ته راغلي خو نوموړي د دو خبرو جزئیات په ډاګه نه کړل زینو سرچینو بیا ویلي چې د غدواړو خواوو د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره کتلی دي ازادي راډیو ته غوږیست له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویل په تیرو دوو ورځو کې څه باندې 3000 افغانان له ایران څخه راشړل شوي دي آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې د ملګرو ملتونو د بشری چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا پرون په ټویټ کې له دغو مرستو د مننې ترڅنګ ویلي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده په همدې تړاو افغانستان ته د 9 میلیون ډالر نورو پیسو له رسېدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 9.5 میلیون ډالرو ته ورسېده دا خبره د یاد بانک ویاند محمد صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وکړه ښاغلي مومند د دغو بشري مرستو ترڅنګ د مننې پر ویل چې افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرستې وکړي او د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د په بخښنې سره د اوکراین په سیوردینیتسک ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده د اوکراین په دې ښار کې داسې وخت جګړه روانه ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د اوکراین په ملاتړ د ورځنۍ غونډه کې تاکید کړی و چې باید روسیا خپل بریدونه ودروي لاند خبر نو مواردل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولې ورزو ده پروګرام معرفي ته د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی وسله والی ډلې او د پاکستان د قبایلی جرګې غړو نن په کابل کې خبري رواني کړې دي په دغه خبرو کې څه روان دي په دې اړه یو مرکه لرو
د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل تنظیم تحریک طالبان ختم کیا او
هند یو پلاوی کابل ته تللی
کابل ته وایي چې هندستان هیواد راغلی ده او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته
هند وایي د بشري مرستو د محمولو د رسیدو په سر د څار لپاره دا پلاوی کابل ته لیږلی او له طالبانو سره هم خبرې کوي همدارنګه به په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې واوره
د مسافرینو باګیج او بکسونه کوچي همدارقم تیاری او رسیدي صفاکیده ته ضرورت لري داخل د تیاری پاکاري کېږي تشنابونه پاکيږي
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلی جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن دویمې ورځې په مخ روانې دي د قبایلی جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته ویل دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی د طالبان حکومت هم د خبرې تایید کړي خو زیات جزئیات نه دي ورکړي په دې اړه پام وکړئ د رپورت ته
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنه وایي خو یو شمیر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غزیدو خبري وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولي دواړو خواو ته نامنی وي دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفي اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او دغه ستونزې حل نه سي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولي دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده، د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پېښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې بمبارو شو.
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پي لغړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلي مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلي پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهدي په اړه بي خبري ښيي. ویل کېږي چې دغه قبایلي پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستاني لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسېده. که څه هم د اوربند د غزېدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا په اړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوي، خو د ټي ټي پي ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پاکستاني طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پي پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلي سیمو په بشپړ ډول د پاکستاني پوځ وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوځ بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپله وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختمې کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستاني پوځ د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتل د قبایلي جرګې او د طالبانو د تحریک پاکستان د غړو د خبرو په ارتباط مو راپور واورېده. دا چې په دغو خبرو کې څه غوښتنې کته پورته کېږي او نور اړوند څه مسایل دي، د سیمه ییزو مسایلو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره احمد شیبر خبرې کړي.
هغه مرکزی غوښتنې دغه دي چې دا وخت چې زمونږ معلومات دي د قبایلو سیمو او د ملکن د سیمې چې چېرته پخوا تحریک نفاذ شریعت محمدي د مولانا صوفي محمد صاحب، طالبان وایي چې هغه سیمه کې خو پخوانه یو ډول د هغه وخت له حکومت سره په 2009 کلونو کې قرارداد شوی و چې هلته به اسلامی نظام عادل وی او په باندې حکومت یو څه کار هم کړی و چې هغه ته د ملکن ریګولیشن ویلي هغه دی عملی شي او په قبایلي سیمو کې لکه مومندو، باجوړو، ورکزو، وزیرستان، دواړه وزیرستانانو کې دي هغه ته هم ورته یو د دوی د مزاج مطابق یو اسلامي سیمه ییز نظام وي چې هغه شرعي بڼه ولري او د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي. خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل هغه تنظیم تحریک طالبان ختم کیا او بیرته راسی په امن باندې ژوند وکیا، موږ کولی شو چې تاسو ته په سیمه ییز ډول باندې په سیاست کې برخه درکړو، تاسو د تروریزم له مسایلو خلاص کو او زندانیانو د پریږدو او همدا ډول. پاکستان حکومت وایي چې تاسو دا وایي چې افغان پاکستان نظام اسلامي نه ده، نو موږ دې ته تیار یو چې د نظام د چلونو د پاره کڅه په اسلامي نظام په پاکستان کې ځینې برخې اسلامي نه وینو د پاکستان ستر علما چې تاسو لپاره قابل احترام وي او د پاکستان د حکومت لخوا قابل احترام وي غوی بکیلې
یوسف صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان قانون اسلامي دی البته لکه کوم قانون چې افغان طالبان په افغانستان کې تطبیقوي چې په هغه کې حدود جاری شي او یا لکه تحریک طالبان پاکستان چې په سوات کې کوم قانون تطبیقاوه چې حدود باید پکې جاری شي په دغه برخه کې خو اختلاف شته او دا دواړه خواوې سره لري نه دي
همدغه د اختلاف نقطې دي یعنی هغه یعنی پاکستان حکومت دا نه وایي چې مونږ اسلامي حکومت لرو یا شرعي حدود نافذو خو هغوی وایي چې مونږ کوم اسلامي نظام لکه څنګه چې په افغانستان کې په تیر حکومت کې اسلامي نظام وو داسې حکومت داسې شکونه یا داسې نظامونه یا داسې نقطې نه لرلي چې هغه د اسلامي شریعت سره په تغیر کې وي پاکستان کې هم ورته ډول ده خو دا چې نه عملي کېږي هغه په مجموع کې د قانون کمزوري ده په ډیرو نورو ساحو کې هم هغه قانوني مطابق یا د قانون د روح مطابق کارونه نه کېږي دا په دې معنی نه ده چې نظام نشته ده دلته د نظام کمزوریانې دي د حکومت کمزوریانې دي نه په نظام کې نیمګړتیا خو زما په خیال چې ګورم دا یو ډیر مشکله مرحله ده او پاکستان تر شدید فشار لاندې ده دوی تاسو کتلو چې افغانستان کرخو ته واوختلو کو په اتر تاریخ طالبان پاکستان باندې بریدونه وکړو چې دا یو ډیر خطرناک عمل وو او طالبان هم دې ته چمتو دي کړه دغه ورته عمل بیا اجرا کیږي نو دوی به بلعکس او بل پاکستان خلاف عملیات کوي بل تر د پاکستان اوس په دې پوهیږي چې په خوا چې دوی دا جګړه کوله نو اکثره په دې تیرو شلو کلونو کې دغه جګړو چې قبایلي سیمو ته به فوج لیږل او هغه د نړیوال تروریزم په نوم باندې په ایجنډا کې داخل کړی وو د بیر مسارف په امریکایانو ورکول او بل طرف ته به طالبانو د تحریک طالبانو مشران یا جنګیالي هغه به زیاتره د امریکې د بی فلوټ الوتکو په بریدونو کې وجل کېدل نو اوس پاکستان حکومت سره د امریکې هغه پیسې هم نشته ده او نه هم هغه وایي ځواک چې امریکایانو دغه سیمه کې کاروي
له خبريال او د سیمه د مسایلو لښنون کې سم یوسف زیسر د احمد شیبر خبري وی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پی او د پاکستان د قبایلی جرګې د مشرانو ترمنځ د خبرو په ارتباط خپل نظر مکسره شریک ک
خبر او له خبر وره اخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو پلاوی د هند بشری مرستو د رسیدو د څار لپاره افغانستان ته استولې ده د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې هند په تیرو څو میاشتو کې له افغانستان سره ژمنې جامې شل زره میتریک ټونه غنم دیار لسونه درمل او د کورونا 15 لکه ډوزه واکسینونه مرسته کړې دي په همدې ارتباط به هندي چارواکي په کابل کې له طالبانو سره خبرې کوي په دې اړه پام کړئ دغه رپورت ته
پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وروسته په لومړي ځل کابل ته د یو هندي پلاوی سفر د طالبانو حکومت په دغه هندي پلاوی کابل ته رسیدلی او پر بیلابیلو مسایلو بلو طالب چارواکو سره خبرې وکړې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د پنځم به پورس ازادي راډیو ته وویل
دغه هیئت راتګ مقتدا وو چې وو کابل ته وه د هندستان هیواد راغلی او د مسولین سره د دوه کتو پروګرام همسته دا اوس ممکن نه دی بارنو چارو د محترم وزیر صاحب سره لیدن لري ورسته به ان شاء الله جزئیات خبره سي او دراته کې مقتدا ده
خاغلی مجاهد دغه هندي پلاوی د جوړښت په اړه څه ونه ویل خو د هند بهرنۍ او چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې دغه وزارت دی یو لوړپوړی سکرتر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه سفر هدف له افغانستان سره د هند لخوا د بشري مرستو چټکتیا د هغه پروژو څخه لیدنه او څار چې مالی ملاتړ هند کوي او همدارس د روغتیا په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې کابل ته دغه تللی پلاوی بل له طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګولو په هدف لیدنه هم ولري د اعلامیې په حواله دغه شان به هندي پلاوی د دې سفر په لړ کې د مرستندوی ادارو له استادو سره هم وویني چې د بشری مرستو د ویش مسولیت لري هند پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بشری مرستو بیلابیلې کڅوړې دغه هیواد ته استولې چې غنم او درمل پکې شامل دي کابل ته په داسې حال کې دغه هندي پلاوی سفر کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت د بیا پرانستل کېدو د شونتیا په اړه خبرونه خپاره شوي وو د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې طالبان باید په کابل کې د هندستان د سفارت امنیت خوندي کړي تر څو دوی د افغانانو لپاره خپل قونسلي چارې بیرته پیل کړي هندي پلاوی داسې محل کابل کابل ته سفر کوي چې همدا اوس په پلازمینه کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي. تیر ورځ د قبایلي مشرانو او 50 کسیزه ډله چې زیاتره د پاکستان پخوانی سناتوران د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشران دي کابل ته رسیدلې دي او د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان له غړو سره د سولې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. طالبانو د دغه پلاوی راتګ تایید کړی او ویلي دي چې د حسنینیت له مخې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي په دې ولایت کې د حج او اوقافو ریاست له لوري ټولو ملا امامانو ته لارښوونه شوې چې باید د جمعې ورځې په خطبه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم واخیستل شي. خو د طالبانو په مشرۍ د حج او اوقافو وزارت دغه موضوع ردوي او وایي په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سره له دې چې طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د جمعې لمانځه وړاندې په عربي خطبو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د نوم یادولو په اړه رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د حج او اوقافو ریاست ټولو ملا امامانو ته په خطبه کې د ملا هیبت الله د نوم د یادولو لارښوونه کړې ده.
د غزنی ولایت حج او اوقافو ریاست پریکړه کړې ده له دې نه وروسته به ملا امامان د جمعې په خطبه کې د جناب امیر المؤمنین حفظه الله او شیخ هیبت الله خان صاحب نوم اخلي. د اشتراط له نگاه دا یو مستحب کار ده باید وشي.
خو د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل دوی په هیڅ ولایت کې ملا امامانو ته داسې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 کال وړاندې پر افغانستان د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد نوم د جمعې د ورځې لمانځه مخکې په خطبو کې اخیستل کېده. غزنی ولایت کې داسې مهال د جمعې ورځې خطبو کې د ملا هیبت الله اخندزاده د نوم یادول ویل شوی چې تر دې دمه د طالبانو دا مشر پر رسنیو را څرګند شوی او نه چا غاګ اوریدلای او نه هم ولس لیدلای دی. یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلامي شریعت پر بنسټ په داسې حال کې چې یو اسلامي هیواد ولس خپل زعیم یا د حکومت مشر نه ویلیدلای او ان مخامخ ورسره بیعت نه وکړای د جمعې په خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو او دینی عالم چې د موضوع د حساسیت له امله یو نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
شرعی بڑا نہ لگ رہا او شرعی کو کہہ رہے تھے اسلام مستقیم
وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو جنوبي ولایتونو ته سفرونه کړي او له عامو خلکو او سیمه ییزو چارواکو سره یې لیدلي دي. خو دا تر اوسه نه د عامو خلکو او نه هم د سیمه ییزو چارواکو له لوري تایید شوي دي. په اسلامي شریعت کې د جمعې لمانځه مخکې په عربي خطبه کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او د هغه د څلور یارانو د نومونو اخیستل مستحب حکم لري. خو په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د حاکم نظام د مشرانو نومونه هم اخیستل کیږي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته اجملن ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ کې سږکال اته لوبډلې لوبیږي. د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پکتیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړی پیدا کړي. ښاغلی پکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په لسمه نیټه وشي. د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو په اساس په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږکال به اته لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 22 لوبې به پکې وشي او شل ورځې به دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکی وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روزونکي انوش دستګیر له قوله پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام په وړاندې خپله لوبه وبایلله خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله. لا دې ماتې وروسته هم ښاغلی دستګیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لور وخوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د جون په 8 د هانګ کانګ په وړاندې وکړي او د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبه نن د لندن په لارډز لوبغالي کې پیل شوه. دا دې لوبې پچه د نیوزیلند لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه، خو دا پریکړه د نیوزیلند لپاره د لوبې په لومړۍ ورځ ختمامه نه شوه. نیوزیلنډي توپوهونکي د انګلند توپ اچونکو په وړاندې ښه ونه ځلېدل او په 12 منډو کې څلور لوبغاړي اوټ شول، خو د نیوزیلند لوبډله لا هم خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي. د یادونې ده چې نیوزیلند لوبډله به له انګلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی یې نن پیل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیر چاري. د طالبانو د حکومت د ملکی هوایي چلند چارو چارواکي وايي د کابل په ګډون یو شپیر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلیدو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند دي چې تر یوې یا دوو میاشتو پورې د کابل هوایي ډګر ته بیرته عادي الوتنې پیل شي. نوریاس نوری د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلن له عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو لیبی کمپنۍ سره لاسلیک کړي دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي، دغه نه مجبور چې مسافر کوزي او زینه ورته راوړل شي او بیا کارګو یا د مسافرینو باګیج او بکسونه کوزي. همدارقم تیاری وروسته دې صفا کېدې ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکېږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوره وي، د تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واورې او د یخ نه پاکېږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د هغوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې بارېږي. بعد هغه الوتکه شاته پورې وهل کېږي تر څو چې لیکې ته برابر شي او بیا انجنونه چالانه شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعه حرکت کوي. جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټکټونه چک کېږي، هغوی ته بورډنګ پاس تجزیه کېږي، د هر الوتکې د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبېږي، او د کارګو د هغه ځای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبېږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدماتو پورې اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنۍ د کاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنۍ د دې کمپنۍ په ذریعه ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې دغه کمپنۍ سره ترسوي، نور خدمات کنټرول، رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کېدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیه کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چارې دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډیرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډیر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنا چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي د هغوی امنیت، او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیت لحاظ او د امنیت لحاظ، دا ټول بیا د بلې کمپنۍ په ذریعه شاید ترسره شي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وایي، او په دې حکله د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمې په نامه انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول ترسره شي، او دې لپاره لازمه ماشینری په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پاره د میدان د څو چک پاینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشی کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدمتونو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای پر ځای کېده هم کېدله؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې کچېره دغه د مدیریت چارې خدمتونه دوی اخلي، نو خپل ځواک به هم هلته ځای پر ځای کوي. آیا هدف د ځواکونو دا و که د امنیتي کسانو یا د هغه مسلکي کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودي، قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی، فقط دغه مخکې چې ما درته عرض وکړې د هوانوردي د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولې شرایط د هغوی تفاوت درلودې د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره، ځینې ټکي وې چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایې چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو، او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي، یا بی او ټی سیستم چې ورته یعنی بیلډ آپریټینګ ټراست ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قرارداد دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مروج دي، خو کوم شی چې موږ غوښتي او کوم شی چې دوی غوښتي زموږ شرایط لږ څه تفاوت درلودي. فعلاً لپاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونو په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیې سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی. موږ اوس هم که چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي، موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلي وو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د ښکته کېدو پورته کېدو نور دستګاوې رادار د لمنځه وړي وو، آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځه تللي وو، لکه تاسو چې مخکې وویل، حتی د رانوی په مخ باندې د څراغونو د رادارو سیستم، د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، آی ایل ایس سیستم، د وی او آر سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو یې د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمان تخریب شوی وو، او د بازو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضي د دې پروژات د بیرون نه راوړل شو، بعضي همدلته ترمیم شو د انجنیرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوي دي. اته د رنوی د څراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شوې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایي قلمرو د کنټرول موضوع ده، آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې، او کنټرول خپل د افغانستان د فعلي حکومت په غاړه دی یا د هوایي چلند ادارې؟
بله بله، د افغانستان هوایي حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانی حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرولې دله، کنټرول بیا د مخابره د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو، یو رادار د کابل په میدان کې فعال دی، ځینې درې رادار نور نوی نصب شوی چې هغه هم امیدوار دي چې ډیر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې چې هغه هم ډیر ژر فعال کوم د امغه تالش د کمپنی په کومک باندې، او یو رادار په قندهار کې دی چې ډیر جزیره غنیات او تخنیکی مسایل ته ضرورت لري، هغه به ان شاء الله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلاً د تخنیکی پرسونل د کمبود د وجه استفاده نه ځینې کوي، ولی رادار فعال دی. نو دا هغه چارې دي چې ورو ورو موږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تیر بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډیر ژر په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډیر هغه پخوانی مشهورې کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې، پی آی ای، دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هیواد نه لرو تګ راتګ کوي، همدارنګه د قطر د هیواد نه ځینې کومکي مرستې را رسیږي، د دوبای نه ځینې کومکي کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکي مواد افغانستان ته رسوي. د الوتنی کیږي او میدان آماده دی، هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته. د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوال الوتنی د کابل نه دوبۍ ته، د کابل نه استانبول ته، د کابل نه انقرې ته، د کابل نه جدې ته، د کابل نه تاشکند ته، د کابل نه کویت ته په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنی ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی. بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې تخنیکي وسایلو چې هغه په دې لټه کې وي چې دا به ټول تکمیل کړي انشاءالله. نو ځکه موږ زیات تخنیکي پرسونل د وجې او د یو تعداد د راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مو مرکه اورېده. دا وس لپاره همدومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لانډو خبرونو ته افغانستان ته د نوي میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسیده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوي دي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره کتلي دي. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزي ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمېر 30 ته لوړ شوی. معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بېغوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
درندو سره د مخکخی خزی د خبرونې اوریدلو ته خراغلاست. نن په افغانستان کې د میرمنو د تحصیلي، کاري او په سیاسي او اقتصادي برخه کې د دوی وسنۍ حالت څیړو. افغانستان ته د طالبانو په دوام ځلی راتګ سره څو پر له پسې فرمانونه او حکمونه د میرمنو پاک صادر شول. د حجاب پاکله د ساور په ولسمه نیټه حکم صادر شو چې پکې چادري تر ټولو غوره حجاب وګڼل شو. د تاګراتک پر وخت د محرم درلودلو خبرې هم یاد شوې. د طالبان حکومت وایي چې میرمنې دی وګده واټنونه پرته له محرم څخه سفر نه کوي. لشبګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړل شو. خځو ته کاری ساحه تنګ شو. نن پام دی اکل خبرې کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته کوي. له موږ سره میلمنې دی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد شینګی کډوخیل او د خځو دی اقونو فعال روهینا وردک. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایم. ستړي شیب خیر راغلی. په فایل کې میرمن شینکی کډوخیل ترجو. په افغانستان کې دینجونو د زده کړې او تحصیل وضعیت تاسو څه ډول ګوري؟
باید ووایم چې په افغانستان کې د پخوانم چې مخکې غنه چې جمهوریت سقوط وکړي د ځینې مالي ستونزو د لاسه او همدارنګه د امنیتي ستونزو د لاسه یو تعداد نجونه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوې وې. بیا هم په هر کلي کې موږ ښوونځي درلود او لوی تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه نجونه کولی شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. متاسفانه کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو اولین کار چې وکړ هغه ټول محدودیتونه یا هغه ستونزې له ښوونځیو نه شروع سولې. ښوونځي رخصت کړل د نجونو. وروسته له یو څه مودې نه چې څنګه چې هم ټوله دنیا ډېر متعجبه شوه او ولس هم همچنان.
بله، له موږ سره په خبرونه کې روهینا وردګ هم شته. له تاسو به واورو چې دغه د ښوونځي ستونزې آیا دا تخنیکي دي که سیاسي؟
تعلیمي ستونزې راځي په داسې یو جغرافیا کې چې تعلیم د ښځو د نارینه د ټولو حق دی. حق طبیعي حق دی چې خدای ټولو ته ورکړی ده. نو په اوسنی شرایط کې سړی چې داسې حالات تحلیلی وی د خوانځي او بسته کېدل حتما خامخا کوم سیاسي دسته ورته ده. په دې چې یوه ټولنه کنا که اوسینی نظام د افغانستان په ګټو باندې ولاړ وي، نو د ښځو تګ ور تګ، د ښځو درس ویل، یعنی د ټولنې پرمختګ خو دا چې بیا څه لاسونه د دې شاته دي او څوک یې نه غواړي چې د ټولنه پرمختګ وکړي، دا به پاتې شي سیاسي بوته چې سیاسي بحثونه به چېرته ورسوي. خو د ټولنیز نگاه نه یوې ټولنې ضرورت لري دې ته چې یوه ډاکټره ولیري، یوه معلمه ولیري، په زمن کې په سیاسي برخو کې، اجتماعي برخو کې، اقتصادي برخو کې د ښځو ونډه اخیستل د نارینه سره یو ځای د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. نو راغلو په دې چې موږ تاسو ورځ تر بلې د دې شاهدان یو، اوس هم د دې ټینګار له امله چې خلک عام خلک په خلکو باندې راوړل، د دې متحدینو کوم چې دوی ورسره تعهد کړي وو د فشارونو له لحاظه راغلل، ښوونځیو ته شپږم صنفو پورې اجازه ورکړل شوه. موږ تاسو د دې شاهدان وو چې زموږ تاسو خویندې په ډېر امید سره د نوي تعلیمي کال پیل سره مکتبو دروازو ته ودرېدل او په څومره ناامیدۍ سره دوی بېرته کور ته راستانه شول. نو اوس هم که چېرته دا خلک د افغانستان پرمختګ غواړي، خپل فرمانونه باید یو نظر پکې واچوي. ګورې د ښځو دپاره تنها د نه تحصیلي نظام باندې مونږ تاسو ګورو، په ټولنیز نظام باندې په دې باندې تحریمونه وضع شول، ښځې مظاهرې وکړل، غږونه یې څه خبره پټ شول، ښځې بندیان شول، څوک یې پوښتنه ونه کړله. په څه چې دا خلک سیاسي هر څوک چې دی، دی د شاه هر لاس چې دی، دی قوي باندې د پرمختګ مانع دی، دی نه غواړي چې یو سوکاله آرام افغانستان او په یو ټولنیز نظام سره پاتې شي.
بله کارخیل صاحب، ازادي راډیو ته په راغلي پیغامونو کې د خوانځي او زده کوونکي وایي چې دوی ته ویل کېږي چې هغه چاپیریال برابر نه دی، مناسب نه دی، طالبان یو مناسب چاپیریال جوړي بیا به خوانځي پیلېږي. تاسو په دې اکله څه وایي؟ آیا پخوا کوم چاپیریال کې چې دوی زده کوونکو زده کړې کولې هغه مناسب نه و؟
دا صرف یو بهانه ده د دې لپاره چې خلک دې ته امیدواره کې چې ګویا دا چاپیریال کې چې ولته تیږه پرته وي، هلته زغه پراته وو، هلته بل مصیبت وو. کوم چاپیریال د څه شي چاپیریال مشکل شی دی؟ ګوره دا یو لویه جفا ده، یو ستره جفا ده. زه فکر کوم از ما په ان باندې دا یو بهانه ده چې څنګه افغان ولس تعلیم څخه محروم شي. د افغانستان دښمنان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي که چیرې افغانه مېرمنه باسواده شوه، نو د افغانستان راتلونکی نسل به باسواده روزل کېږي، هغه بیا د اسلام له چانه نه زده کوي، هغه به پخپل یو ښه مسلمان وي، هغه به پخپل ملي ګټو باندې پوهېږي، هغه پوهېږي چې افغانستان څنګه وژغوري، افغانستان څنګه آباد کړي. نو په همدې خاطر د یوې بې سواده مور به اولاد بې سواده وي، بیا به مغه وي چې د پاکستان په سیاسي مدرسو کې به زده کړه کوي، بیا به نمغه کوي چې افغانستان به بیا څو پلي شاته اچوي. دا د دښمن یو همدي حرکت دی او دا متاسفانه هغه چا چې په بدسختري مدرسو کې درس ویلی هغه هم داسې فکر کوي. ولس نشي ویلی چې زه د تعلیم مخالف یم ځکه چې شرعي توجیه نشي ورته کولی، بلکې همدغه بهانه چې زه چاپیریال 15 کاله د تیر زه چاپیریال برابر نه کړو. اوس ګورې هغه سالمه محیط د زده کړې محیط دی، مونږ هیڅکله مونږ داسې یو پیښه نه درلودله چې هغه ته مونږ ګوته ونیسو او مانې دې سو چې مونږ خپل بچیان له تعلیم څخه محرومه کړو. که په ټولنه کې څو دانه ولګرد او فاسد لوچا کلکان وي او مزاحمت کوي، مغه لوچا کلکان بل سل نفر نه به مونږ زیاتې په داسې راسه د افغانستان کې هغه کنټرول کړه ته ول په ملیون ها جوړ له درس نه محرومه وي. دا کوم انصاف ده؟ دا کومه عدالت څه ده؟ خو به دغه سوتیم سبلاس کې په کوڅو کې ګرځي خو ساتي دین چې دوکې د مکتب مخه، اما نجونې ولې محرومه وي؟ دا یو بهانه ده چې دوی کوي اصلا چاپیریال موضوع نه ده، دا یو سیاسي موضوع ده او دوی به هغه نه پوسی چې څومره افغانستان ته صدمه رسوي، څومره هغه بنیادي حق دی چې اسلام په اقرا باندې په لوستلو باندې شروع سه، په دې کلمه باندې شروع سه ویل ده. اسلامي توجه نه لري، فقط اغمغ افغاني تنگ نظری ده، کلیوالي تنگ نظری ده، د نجونو په خلاف باندې ذهنیت پیدا کړی ده. هغه اوس غواړي اسلامي توجه کې هیڅ خبره هم نشته، د دښمن یو توطیه ده چې متاسفانه دوی نه دانسته هغه عملي کوي.
کله چې طالبان وخت ورسېدل یوازې د زده کړې ستونزې نه دي چې افغان نجونې ورسره مخ شوي دي، ځینې نور مسایل هم دي چې د خبرونې په اوږدو کې به خبري ورباندې کوو. اوس غواړم اوریدونکو ته دا وایم چې تاسو کولی شئ چې په واټساپ باندې هم لیکلي او هم غږیز پیغامونه پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416، او په مستقیم ډول هم کولی شئ چې زنګ ووهئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. 00420211416 د زبونګ د ټلیفون شمیره ده. رازو میرمن ورداکتا، تاسو به درته وایي چې پراته لز ذکر نه مثلا کاری بندیزونه هم لګیدلې دي، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې میرمن به کار کوي او کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ پیدا کوله. د دغه میرمن ستونزو ته راسو چې په دوی باندې کاری بندیزونه لګیدلې دي، دوی کورنۍ دوی خپل له څه ډول ستونزو سره لاس ګریوان دي.
طالب دی شینه ویرلی دی، هغه دا دی چې چیرته په ټولنه کې فزې پرمختګ وکړي، دی ته یو عموم خند رامنځته کیږي. عموم خند پندې معنا چې یو نسل توزل کیږي دی یو نوې مفکورې سره. ښځو باندې د کاري بندیزونو له امله خامخا مشکلات به ورسره زیاته شوې وي، د اقتصاد د لحاظه ورته مشکلات رامنځته شوي، د ټولنې د عمومي سطحې روحیې کار ته راوړل مشکلات پیدا شوي دي. په ټوله کښې موږ تاسو داسې خلک پیدا دي چې د ټوله فامیل سرپرستي به یوه ښځه کړله. اوس چې طالب راځي مختلفې پلټې دې ته کړه. ګورې زه په دې برخه کې د دې فعاله یم، د دې استازیتوب کړله، اوس هم کوم. موږ یې دی سره تقریبا څو ورې کار ته او پورته ورته کېناستو، غونډې ونیولې که دغه مسله باید حل شي، په دغه موارد کې باید وغږېدل شي، بس وکړي راشي په یو میز یو گفتگو به رامنځته واچو. حل لاره څه ده؟ حل لاره تاسو هغه خپل شرایط ووایئ، موږ د خپل شرایط ووایو، په دې شکل نه کیږي.
کاروخیل صاحب، که تاسو درته وایئ چې په حکومونو کې د طالبانو دام راغلي چې میرمنې دې پرته له محرم څخه سفر نه کوي، چیرې دې نه ځي؟ لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، اکثره میرمنې داسې دي چې دوی محرم نه لري. د دوی دغه ستونزو ته څه ډول دي یوه د حل لاره پیدا سي، او دا موضوع څومره میرمنو ته له رواني اړخه په دوی باندې فشار راولي؟
یو خو غواړم چې ووایم په دنیا کې ثابته شوه ده، تجاربو ثابته کړه، سرویکانو ثابته کړې، هغه ملکونه ترقی کوي چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه ګذاري کړي. د نجونو په تعلیم باندې همدارنګه د تعلیم د کار او د فعالیت دپاره د سفر دپاره د هر څه دپاره پیسه هغه تحرک یا حرکت یا سفر دا مهمه ده. همدا خطر ده چې اول د درس نجونی محروم کړلې، دوم له سفر څخه، له کار څخه، له فعالیت څخه، را تګ و راتګ څخه دا چې ګویه دا محرم نه لري. اول افغانستان یوازې مملکت نه ده، نه پوهېږم 250 مملکت مسلمان دي یا زیات، یا کم په میلیون هاو کسان مسلمان دي، او په هیڅ مملکت کې دغه د محرم موضوع فعلاً اوس یا معزلا نشته دی. دنیا خپل مشکل حل کړی دی، ځکه چې محرم موضوع هم یو اختلافي موضوع ده، لکه اتا د په حجاب باندې چې د جنابان خبرې کوي، روایات او مختلف قصې دي چې هغه ته په کتلو باندې دا یو اختلافي موضوع ده چې مطرح شوي. اما کله چې د دې محرم په موضوع په فلسفه باندې توجه وکړي، نو داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې فقط مسله د لارې د تګ و راتګ ستونزې وي، وسایل چې استفاده کېدل د مسونه وسایل نه و، یا په خر باندې سفر کېده، یا په اوښ باندې سفر کېده، یا په آس باندې سفر کېده، لارې سختې وي. او همدارنګه معلومدار په لاره کې داسې کسان وو چې لارې نه امنه ساتلې، نه غله وو یا مزاحم کوونکو، نو ځکه چې ډېر هغه وخت کې اصرار په همدې باندې کېدل چې باید ښځې یعنی یو رقم حتمي و چې باید محرم سره سفر وکړي، تر څو پرې نارینه دې ته وڅوي حضرت پیغمبر او صحابه چې د ښځې یوازې پرې نه دي، تاسې باید سره سفر وکړي. خو مختلف روایات موږ لرو چې هغو ته په کتو باندې دا معلومیږي چې په هغه وخت کې هغه یوازنی دلیل د محرم یا بدون د محرمانه سفر فقط د امنیتي ستونزې، ځکه چې عدي ابن حاتم څخه روایت شوی دی چې یو کس راغی حضرت پیغمبر ته د لارې څخه شکایت وکړلو، نو چې په لار کې غله دریږي مزاحمت کوي، نو بیا حضرت پیغمبر ورته ویل چې داسې وخت به راشي عراق څه خبر کعبې ته یوه حزبه په یوازې باندې به سفر کوي، یعنی لار به دومره خوندي شي. اې د معلومیږي چې وخت چې حضرت پیغمبر دې خبر ته اشاره کوي، یعنی چې دا د ټوله قده بې د خپل هم بیا هم د څه روایت شوی چې ما یو وخت کې ولیدلو چې له هیرینې یوه ښځه په اصلاح په اوښ باندې سپاره په کاجاوا کې سپاره یوه ښځه یوازې روانه وه د حج مراسم ته. بل په خپله امام مالک وایي چې ښځې کولی شي چې خپله یو ګروپ کې ښځو بیرون د نارینه نه ولاړ شي حج ته، یعنې ګلدلته د نارینه او تاک له ښځو سره حتمي شوی نه دی. ابن تیمیه وایي چې کله چې لاره امن یوه ښځه کولی شي بدون د محرم څخه سفر وکړي که هغه فرضي سفر وي که هغه مستحبي سفر، یعنی دلته ستونزه په هغه کې نشته. د نو خو سفر په تیاره کې دی، یو څوک په کابل نه په تیاره کې کښېني، په واشنګټن کې کېدای شي کښته شي، هلته نه څوک چاته لاره نیسي، نه څوک چاته مزاحمت کوي، نه څوک چا باندې تیری کوي. یا مثلا که څوک تحصیل ته ځي، هغه پانتونونه همداسې یو چاپریال لري، په هیڅ پانتون کې چا باندې جنسي تیری نه ده شوی، نو چاته څوک مزاحمت کوي. یعنې دا سیستمونه دومره اوس خوندي پاتې شوي چې هیڅوک چاته په هیڅ شکل باندې هیڅ نو مزاحمت نه شي کولی. اوس تاسو ګورئ سعودي عرب کې دا مشکل حل دی، دا په پاکستان کې حل دی، دا په اندونیزیا کې حل دی، دا په اماراتو کې حل دی، دا په عربي ملکونو کې حل دی، خو یو په افغانستان کې دغه ټول هغه یو سیاسي مسله دی. د ښځو کنټرولول، د ښځو مهارول، د ښځو له ټولنیز فعالیت څخه بې برخې کول دا یو سیاسي اقدام دی، دا یو ځان سیتیزي ده، او د ښځو مطلق د هغوی حق له پښو لاندې کول. درې څلوېښت کاله کې په افغانستان کې څومره نارینه ووژل شول؟ آیا دا ټول نارینه مجردان وو؟ داسې مېرمنې نه درلودلې؟ موږ داسې مېرمنې لري چې نه زوی لري نه مېړه لري، ورور هم نشته، ده پلار هم مړ دی. یا همدا وایي چې وعدې نه ده کړی، اوس عمر زیات شوی دی، نور کسان هم له بینې تللي دي. دغه ټول مسایل دی. حتی دغه د حجاب مسله په اسلام کې یو وخت کې کنیزو باید تاسو ځان به پټ کړو، هغه ښځو باید تاسو شکنجه کړي، ولې ځانونه هم پټ کړي دي؟ ځکه چې هغوی باید کاروبار کوو، فعالیت یې کوو، چې تاسو ظرف هم ځانونه مه پیچئ. یا مشران ښځو په دا موضوع حل دی. نو مطلب دا ده چې هغه څوک چې د ډوډۍ پیدا کوونکی دي، د خپلې کورنۍ دپاره چې هغه کار فعالیت ونه کړي، سفر ونه کړي، څنګه کولی شي خپل بچیان مثلا پیسه هغه تمویل کړي؟ یا دا رقم کاري سفر به وي، همدارنګه د تداوي سفر به وي، د تجارتي سفر به وي. دغه ټول محدودیتونه دي چې بلا وجه بدون د دلیله، ځکه چې دنیا څه مشکل حل کړی ده په افغانستان کې، دا بل مشکل پېښ شو. دا د خلصو یو د خلصو د حقونو تر پښو لاندې کېدل دي، دا یو غیر مسؤلانه کار دی، او امیدوارم چې دې باندې تجدید نظر وکړي. ځکه چې ټول مشکل همدغه د امر بالمعروف او جناب وزیر پیدا کړی ده، چې د نه پیغام د چیرې دا درس ویلی دی. کاشکې داسې یو ښه پوهنتون ته د دنیا ولاړ شي چې پوه شي چې دوی دا کارونه په دې ښځو په اړه کې دا قصدي کوي، او که دا واقعاً د معلوماتو دومره محدوده دی.
قدرمن دوستانو، د ټلیفون په کرښه هم یو اوریدونکی لرو، له لغمان څخه همدرد، د دوی خبرې به سره واورو.
خورجان، اول تا ته سلام، او بیا د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او میلمنو ته سلام وایم، اوریدونکو ته هم سلام وایم. نو دما خو یو نظر دا، یو لنډه غونډه په خپل دا نظر خو می داد، چې بیل شک چې د افغانستان یو متعلم جنکیانی نه دی لستون سره مخ شوی، بلکې د ټول افغانستان عموما خزه هغه په خارو کې دی، هغه په اطراف کې دی، ټول لستون سره مخ دی، د بیلګه په شکل سره کدی یو خزه بچی نه هری نو خزه به سه خوشحالي ولري، هغه ته به حتی تعلیم هم په یاد نه یو، کدی یو خزه میړه یا خاون یا ورور یا زوی بیکاری په میاشتو میاشتو کور نه تش زیما خان تش بیر ترازی، او خلک مو صفته مې نوغه کور کې بس خوشحالي. نو بیل شکه ټول خلک له مشکلاتو سره ستوندي، او پاتې سو دي چاپیریال په اړه کې مې دغه نظر ده چې موږ نه یو د اسلام چاپیریال موږ لرو، شکر د مسلمانانی، او دویم دی افغانیت او د پښتو چاپیریال موږ لرو، دا موږ نه هر وخت چاپیری پریم دا چې موږ نظام لرو، د نظام چاپیریال ته برابر ده. او بل په خطرمې لدی خويند نه دغه ده چې په دغه حالات راوستلو کې چې په دیامو خلکو په ټول خزو نور راغلی ده، په دې کې څومره مسول نړیوال دي،
دوی خطول تجمن ورکول سی خود حقوق محفوظ دي او د سرتینو باندې به معاملہ نکي او پدی باندې کیږي دا خو پارشي معاملہ سوی دا نو سپدی کې دوی څومره مسول دي دا داخلي خلک پرې دا نه پختنه و ماننه
بله وړاندې مو د یو اوریدونکي همدرد خبرې واورېدې چې دغه پوښتنه تاسو دواړو درنو میرمنو ته راجیوه. هغه ویل چې کوم څه چې اوس د افغان میرمنو په حق کې روان دي دا د دوهې د تړون خلاف دي. له بلې خوا د میرمنو اوسنی حالت نړیوال هم ګوري، په دې کې نړیوال څومره ملامت دي؟ کړوخی صاحب په پیل کې د تاسو ځواب اخلو، بیا به میرمن وردک ته ورسو.
ګوري بینالمللي ټولنه مونږ په استې د بینالمللي ټولنې د یو غړي په حساب یو بل په مقابل کې مسؤلیت لرو. بینالمللي مسؤلیتونه شته دی نن دنیا کې طالبان په رسمیت نه پیژني، په دې معنی چې د دې هغه ناوړه کړنې د ښځو په مقابل کې یا د ښځو محدودول یا د ښځو هغه مشروع حقونه تر پښو لاندې کول دي. نو ځکه ګوري چې اته هغوی ورسره په همکار نه دي، نو بینالمللي ټولنه خو نشي کولی چې له هغه نه زیاتره په دې باندې فشار راوړي. هر ډله یا کسان چې حکومت مخته بیا درجه اول مسؤلیت خپله هغه څوک دي چې واک په لاس کې ده، قدرت په لاس کې ده. هغوی مسؤلیت لري چې د افغان ولس خدمت وکړي، افغان ولس ته ستونزې جوړې نه کړي، بلکې ټول هغه اسانتیاوې برابرې کړي کوم چې د ملت حق دی. دوی مسؤلیت لري د افغان ولس په مقابل کې، نه یو بینالمللي ټولنه. بینالمللي ټولنه په دوام خط کې راځي، په اول خط کې او درجه اول مسؤول حکومتونه دي او مملکت دي. یو حکومت چې خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، یو حکومت چې خپل ستونزې جوړوي، نو دنیا به څه ورته وایي؟ دنیا هم دومره کولی شي چې دا کار اوس نه لري، په رسمیت نه پېژني، همکاري نه ورسره کوي، محدودیتونه ورته ایجادوي، تاثیرات ورباندې وضع کوي، هغه نه خو زیاتر نور نشي کولی.
میرمن وردک، تاسو ته راځو ورته پوښتنه مطرح کوو چې په اوسني وضعیت کې د افغانستان چې روان دی، نړیوال ملامت دي که نه؟
اوسني وضعیت ملامت دا به مکمل نړیوال بنا چوو، په پخوانی نظام بنا چوو، په عام خلک باندې نه چوو. په دې چې دا نظام چې سقوط شول، د دې نه سقوط نه شول چې دا نظام لا وران شي، د دې نه سقوط وشو چې طالب تغییر شوی دی، طالب تعهد یې کړی، بشری حقوقو ته ژمن دی، د افغانستان د پرمختګ لپاره ژمن دی. په دې دا پخوانی نظام سقوط شو، او کله چې طالب راغی متاسفانه دی طالب شلکران سیرا اصلا بدل نه وو. مونږ تاسو ولیدل په عام خلک باندې محدودیتونه ډېر وضع شول، مهاجرینو مو بیا سرحدونه یې ماته خلاص شول، خلک مو مهاجر شو، ښځو ته محدودیتونه ډېر شو، د تعلیم د برخې نه لرې پاتې شول، شرعي محرم تګ و راتګ په ډېر نږدې فاصلې سره دوی سره فرمان صادر شول، او په زمن کې د حجاب مسله له حده جدي ونیوله. هغه ژمنی چې د نړیوال تکړی و چې افغانستان به بیا د القاعده او د ګرو دلته به کورونه به دلته نه وي، امن پناهګاه به دلته نه وي، د القاعده د ګرو مونږ تاسو تیر ورځ د سازمان ملالې و منشور ولیدل چې خپورې کړل چې طالب مغه طالب دی، اوس بدل شوی نه دی، اوس هم د القاعده مشر د دوی مشر ته بیعت کړی دی، دلته امن ځایونه یې ورته ښودلې دي. نو اوس نړیوال اوس پوه شوی ده چې ولا موږ اشتباه کړی ده، باید څنګه د اشتباه جبران کړو.
بله، دا چې اوسنی حالت چې میرمنې نجونې درس ته نه پرېښودل کېږي، او میرمنې په اکثره ځایو کې کار ته نه پرېښودل کېږي، له بلې خوا دا نور مسایل چې مطرح شوي، دا به د یوې کورنۍ بالاخره د افغانستان په راتلونکي کې څومره بد اثر وکړي، په دې به وروسته خبرې کوو. اوس د واټساپ له لارې څخه له موږ سره یو اورېدونکی وصل ده، له کابل څخه نصیب الله اچکزای دی. له خپل تخنیکي همکار څخه غوښتنه کوم چې له موږ سره وصل کړي.
السلام علیکم خورجان، تاسو درنو مې موږ سلامونه یو چې خوښ مشاره کړو غوړ وایست.
تاسو ته سلام وي.
ډېر مننه، سلامات وسه. ته ګوره زما یو شی ته اشاره وکم، ښه وسه. کابل کې چې دی ارسلې چې دی پر ارسلې باندې پر ار نه باندې خپل عزت چې دی ډېر ګران دی، وزن سم کولای نه په دغه باندې وسه سن خلاصي وسه. یو خورکی ده چې یو انجلی ده چې نه پوهېږم چې پر دې باندې چې د دې سر چې زوینه چې زمره کې وسه یا کنه کړه زد نږدې شم دی پر مړ باندې خپل عزت دونه ګران دی چې په دانس بستانه لې نور کوم. نو چې دا زه خپل مخ باندې راوځم، خپل خاون په خپل میرمن باندې چې بار کوي، یا خپل پلا په لوري چې بار کوي، یا خپل سړی په یو مو په خور چې بار کوي، نو آیا دا بې عزتي خدای نه خدای دی؟ وخت نه وسته بې عزتي د انجلی ته وسته، بې عزتي د پلا د مور د خاون ته د امارت جلس کړه، څو کړه مې کړی دا وراده وکاله اشرف غنی دا وراده او چې حساب کوي یو شکل کیر دوه اشکال ته ځان نسی خو زوامه چې مثلا دې ته دونه اجازه ورکړي مثلا د خپل طبيعت څوک نه لري وای په جیچ وسی سړی دې ځای پیژ نه ما هغه وای چې مثلا ما ته هیڅ خنه کې زمیر من بوزم ډاکټر ته یا زمیر من د لاس معنی وجه بوزم دې مینو سټیاکه یو ځای بوزم وای زه خپل طبيعت لیکم لار سې خپل لاس زه خپل مینو چې بار ما په مینو نه دي تور زه په امارات روم دا ځخ کوم چې مثلا چې دې ک چې مثلا دې بل د غټ خېټ خارون دې خلاص کی بیا دې غټ پاته شان تراسي وس پونتون چې دې مثلا پونتون زب کابل کې کده توه چې په لاس مې شدی راغلی دې په شوز په کومو کې په ډاکټران کې تدویش پیسې په 25 شوز کومې راغلې دي چې په خانه ته واسه وسه نن ناسي هغه چې په خانه ته زوږه هغه چې په خانه کې ورشه د ډاکټر نه ست زه په مارته روم دا ځکه خو چې مثلا د خور کې د شوز چې مثلا د ظلم جنو سر کې خبر افغانستان دی شکر دی د نه چې د بل مکس راغلې ده د امریکا سره غینې چې د وسه ایران د بل مکس سره راغلې دي موږ اسلامي مملکتونه موږ پیژنو موږ وینو هغه په پاکستان لکه مثلا چې یو رقم راخه دوبۍ د اماراتي ابو زبیده عربستان په دغه ځای کې د ښکشن نسته په ترکیه کې د ښکشن نسته په افغانستان کې د ښکشن ولر څه په ځخه ته چې موږ خپل خلک په خپل ځل له تور دي وای چې په ځان کې ویني په ځان کې ویني او دا شی ته موږ اشاره وکړو
میرمن وردک تاسو ته راګرځو تاسو هم د نصیب الله خبرې واوریدلې دوی وایي چې موږ خپل پویګو چې مثلا میرمنې مو چیرې لاړې سي او څه رقم جواب واغوندي او دا مسایل دوی ویلې چې دا د امارات کار نه دی چې دوی موږ ته د خپلو میرمنو پاک له وی کنه چې مثلا دوی د جواب واغوندي یا د بې محرمه نه ګرځي تاسو نظر غواړو په دې اړه
د ورور د چانه راځم په دې چې آیا اوسنی حالات کې د افغانستان زموږ خبر ضروري شی چې د حجاب دی امنیت دی اقتصاد دی څه دی اخر ولې دا طالب دوه د حجاب شای نیولې دا غم د افغان انجونې په سر ګوري آیا هغه افغان جلې چې دلته غواړي تحصیل وکړي خپل په محدوده خپل فامیل کوټ ژوند ټولې دي آیا د طالب د انجونې سره دومره فرق لري چې د طالب جلې چې په عربي اماراتو کې تحصیلات کا ژوند کا سہولتونه ورته مهیا شوې دي ولې کوم څه چې طالب ماته غواړي ولې خپل لوسته نه غواړي په دې چې موږ تاسو د څوای شاین خبرې مخکې ورته پیواله درځې خپل اقرار وکړ چې ما ټول فامیل قطر کې دي د مالورانې الته مکتب ته ځي کوزې ته دي درس وايي پانتون کې دي د ډېر خلک دې دغه درس دی
bale کارو خیل صاحب تاسو به هم د نصیب الله چکزي خبرې اوریدلې وی چې وايي د طالبان حکومت د خپل چارې پر مخ یوسي موږ پیګو چې میرمن موڅوا غوندي چیرې لاړې سي چرته ولاړې سي د تاسو نظر هم غواړم
کله جوه سره موافقم اول خوب افغانان بیناموس نه دي ځکه چې طالبان داسې معرفي کوي چې خدای نه خاصه د افغان نارینه دومره بد انسانان دي چې ټول ورځ د خلکو په جنو باندې حمله کوي او مزاحمت ورته کوي دا ولس دومره بیناموس او دومره بدبخت شو ان دا خپل د نارینه او تاسو پکا وای دي چې کی دومره په ضعیف النفس او بیچاره بدبخت په دنیا کې معرفي کوي چې د دوی لدارې د لپاره چې دوی بلاری کیږي او په او د خلکو د سوند جوړي او فساد راکې نو خزه د ځان نه پټ کې چې تر څو پر نارینه کنټرول شي افغان ولس دا رقم نه دی او همدارنګه په هر کورنۍ کې په کورنۍ کې پلارم شته اورورم شته مورم شته مشرم شته دی هغه د خپل بچو ډیره سالمه تربیه کړی دی او په خله په اسکه مهاجب لباس کې همیشه خوندوی او پانتون ته لګی
bale bale پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد شینکی کډوخیل او د خزو د حقوقو فعال روهینا وردک له تاسو خنړی مننه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ او په مهمه موضوع مو باس وکړ قدرمن دوستانو دا و نننې د مخکخه خځې خبرونه تربیه خې چاري خدای پامان
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم مزار ہمیشہ مینا
شراب جسم لبون سنم نظر لرم.